السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد صافی همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا بریدونه ورمه ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پیښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخیل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخیلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 40 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویبسایټ خپور شو ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه، سمت چې د مهماتو زیرمی او مرکزی دفتر د ډیجیټل ټک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د ورستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی ته نه اظهارات یا ترسای حالات غوره کړی ده. درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې ورمه ورځ وشول 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورن سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی، چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دوه کسان د شفخانات او فصلي یو سره څنګه ځفان شو زره او دوی ستنه ټپانو
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شو یو شمیر اته څلويختانه خودلې په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ څلېرویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمېر اوه څلوېښت دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یې ولګاوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې و تنه پوځیان یې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه. حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرښه سره نږدې یو وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي. خو طالبان له دې عمله هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبره کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وژل شوی او دوه وسنور ټپیان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي. له دغو بریدونو سره پر افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه هم پارېدلې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې او لا هم د دغو مظاهرو للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي او بمبار او دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانول. خو په هر حال حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوالو اصولو ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سر اعلی قمانداني نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات یې څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده. درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له هغې نه بېرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت یې غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې هم کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر ربدي د پورې مسله حل کېږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کېږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقتیاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه مکتوب ولغله نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله امارت چې د همدې مسلې ته
راځم، بیا جنګ ته راځي.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي؟ شکایت لپاره
افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازی هلته یې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خواته د ملګرو ملتو کې غړیتوب یې نه ده فسخه سوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده. یو غړی هلته شته، او د یو هېواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښي یا لغنه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
ازادي راډیو پر لنډو څپو،
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سن.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وای د خپل هغه افسر د وجلو پیخه چیلی چې کورنۍ وای پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپل دنده پیل کړه.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګر والقاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفې دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګر والقاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفې له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره یې له دوی سره تر اووه میاشتو دندې وروسته تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت پیل کړ، دای وو چې بیرته دندې ته ورستون شي. دای هم ورستون شو او شاوخوا و میاشتې له دوی یعنی طالبانو سره دنده ترسره کړه. تر دې چې د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته دوه بجې کله چې له دندې راوتلی وو، څو خاکي رنګې موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځانه سره وړی وو. موږ چې هر څومره ولټو پیدا مو نه شوی کړی چې پرون دوه بجې له خپلې شمېرې زنګ راغی چې راشئ د پولیسو 320 روغتون نه یې جنازه ترلاسه کړئ.
حتی ما وکړه د ښاغلي مجاهد د دغې ادعا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویاند یې ځواب رانه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به له رسنیو سره شریکې شي.
مجاهد د ورور غم اخیستی و او په ژړغوني غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار و او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسؤلین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی، خو ډېر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي، یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ انشاءالله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړا او سرې سترګې بېرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه تاود موضوع دا ده چې د ترکیه دفاع وزارت وای د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړی دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کوردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلي اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتي آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د 13 کلنو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي. د آسیا د لایسنسي درجې د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګی پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي، د فوټبال د روزنې د دریم یا سي درجې ټولګی د آسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه 40 روزونکو ګډون کړی او د 2 اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملی او تیوری بڼه زده کړي. دا دې ټولګي له پای ته رسېدو وروسته دا روزونکي کولی شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف ای کپ پای لوبې ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپلې سیالۍ کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف ای کپ پای لوبې ته لار ومونده. د اف ای کپ د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونې ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف ای کپ پای لوبې ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیدو او همدارس په کونړ کې د څپلۍ ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه، په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
دغه بند دروازه 40 کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلې او د میلیونونو ډالر په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپی له د کندهار د نساجی په نخی او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې جلد په دغه فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه کې تقریبا 2 پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابی او د کرملر او د رنګاوزی دي. د پښمی نساجی فابریکه کې او په نخی نساجی فابریکه کې تقریبا 1,200 پایه ماشین لري، یعنی رنگ رنگ ماشین د اول نظافی دي، بیا هواګر دي، شانه ده، فلټی ده، نختابی دي، بیا بل اخر غونډه خاطر دي، د غونډه کې بافته د باف ته کو جوړی زی رنګاوزی ته پر رنګاوزی کې تقریبا اوره کم رنگ رنګاوزی کې د ټکو بیا بازار مشتزی تقریبا 5500 نفر مجدل کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو، چې اندازه کار چلنسه وو، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. انور بافت نختبی ګرد ماشینونه فعال دي، یو څه مجدزین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخی او فشمی فابریکې چې یو وخت پکې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخی او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډالر ډیر لګښت اړتیا لري.
په لاندې لپاره چې اوس ځین ماشینالات دي، داسې معنی چې کله به موږ وایو چې د مخریب یا غبه فعال سي، فعال به کار بو کې، خو په مجموع کې موږ د دواړه د پښمو د نخی لپاره د 1,500,000 ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري. نو ان شاء الله امید سته کدې دې سره کموسی او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کم اندازې د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظریه شاته کار کړی دي، موږ په مبا تولیدو ولې موږ پومبه پتار نو ساره ولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شان باندې ساره ولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون به هغه چیلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 0024-2-1-1-5 شمیره بیا وایم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-5
په کونړ کې څپلې ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډېر شمېر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر سټ کې وهي، څو یې نرم کړي او په ربړي تلی کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدي سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې. نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړوو. تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشینې زمونږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخۍ وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچي پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تېر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر دوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. پوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه یې د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د ماشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شان د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده. ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د وخت سو یک کلن په ډېر تعصب ووایم چې په دغو ټول دې شپېتو کالو کې چې ما تېر کړو اولین دفعه دي چې د پاکستان تیارې رسي او نغز دی حریم کو او تجاوز کو او دلتا بی گناه بانون واجنی چیر دی داود خان سل دی ومره یو دی ممره چه دستار تلی هزار دی دی دستار تلی پشمار دی
میگه سلام علیکم رضایی توکر کن که تو سلام نوائی یہ ڈاکٹر صاحب صلاح الدین لکھندار ولاسمان بعد امرتسر اور متحد ہوتا ہے.